محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې لسمه د 1446 هجری قمری کال د ربیع ثانی 28 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې د فلسطین د دفاع په برخه کې د سویلي افریقا د نوي حقوقي ګام په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا به هم د شهید نصر الله په نامه د مستند وروسته برخه درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به ته تلپاتې وږمې واورې او په وروستیو شیبو کې به لمانځنې یا مناجات واورېدې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویبسایټ اډرس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو یو دمه کوو او خبرونو سره ستاسو خدمت ته راګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د حزب الله د نوي عمومي منشي انتخاب د مقاومت د جبهه د اقتدار نخو وبلله. پاکستانیانو یو ځل بیا د فلسطین او لبنان له خلکو په ملاتړ کې غونډه وکړه. طالبانو په خپل خوخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو غوښتنه کړې او صهیونیستي ټولنو د حزب الله په لوړ توان اعتراف کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ټینګار وکړ چې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي په توګه د شیخ نعیم قاسم غوره کېدل له کړکې چا د تیرېدو لپاره د مقاومت د جبهې د اقتدار یوه ځلانده نښه ده. صحاب د میر خبری آژانس له قوله خبر ورکړی چې جنرال محمد باقری په یو پیغام کې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي په توګه د شیخ نعیم قاسم د انتخاب په مبارکۍ سره څرګنده کړه، اسلامي امت او د قدس شریف د آزادۍ د لارې مؤمن مجاهدان ډاډ لري چې د مقاومت د سید شهید صالح او باتور جانشین به اتل او سرلوړی حزب الله په قدرت او هوښیارۍ سره لارښوونه کړي او همداشان به د مقاومت د سترې جبهې په تېره بیا د ګران لبنان د سترتوب او ویاړ سبب شي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف هم د حزب الله نوي عمومي منشي ته په خطاب کې وویل، بې شکه چې د مقاومت مقام به د ستر شهید سید حسن نصر الله د لارې په دوام سره لا لوړ کړي. د طوفان الاقصا او د نصر الله د پیل حماسه په نوم کانفرنس د پاکستان په کراچۍ کې ترسره شو او ګډونوالو یې د فلسطین او لبنان له مظلومو خلکو ملاتړ وکړ. په دغه کانفرنس کې چې د فلسطین او لبنان د مظلومانو د ظهور او ملاتړ د اسلامي مؤسسې په نوښت په کراچۍ کې ترسره شوې، ګډونوالو په پریکنده توګه د فلسطین او لبنان له مظلومو خلکو ملاتړ وکړ او د اسلامي مقاومت د شهیدانو او مجاهدانو مقام ته احترام وکړ. کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتور خونې مسؤول سعید طالبی نیا په یو وینا کې د لبنان له حزب الله او د فلسطین د اسلامي مقاومت له غورځنګ یعنی حماس او د دغو دواړو هیوادونو له ټولو مظلومانو څخه د ایران د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ او ویویل، د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوال صهیونیزم په وړاندې پیاوړی او د ټولې نړۍ د مظلومانو په نسبت خاکسار او خادم دی. په دغه کانفرنس کې د پاکستان د جماعت اسلامي یو جګپوړي مشر معراج الهدا صدیقی هم له ولایت فقی او د اسلامي انقلاب نو معظم رهبر څخه په خپل پیروي ټینګار وکاو، ویل مونږ د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت امام خامنئی تابع یو او هغه د نړۍ د مسلمانانو حقيقي مشر او رهبر دی. په دغه غونډه کې علامه قاضي احمد نورانی، حجت الاسلام سید ناظر عباس توقیر، بخنغواړم تقوی، حجت الاسلام سید صادق تقوی او حجت الاسلام شجاعت عباس قومی هم د امریکا او اسرائیلو د جنایتونو په غندلو سره د لبنان او فلسطین له خلکو ملاتړ اعلان کړ. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اورید. طالبانو د مهاجرت وزیر وای چې د ملي امنیت د تامین په خاطر باید مهاجرین په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنه شي. د فارس خبری اجانس د خبر لمخې د طالبانو د مهاجرینو د چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی له کډوالو افغانان وغوښتل چې د کوربه هیوادونو اصول او قوانینو ته درناوی وکړي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د افغانستان د ټولو کډوالو لپاره د ستونزو سبب ګرځي. حقانی په لوګر کې له اویا کورنیو سره د بشري مرستو د ویش پر مهال زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې د اسلامي نظام په حاکمیت او د امنیت په تامین سره اوس باید ټول کډوال په خپل خوخه هیواد ته راستانه شي. د طالبانو له واکمنې وروسته زیاتره افغانان له افغانستانه ووتل او ایران او پاکستان ته کډه شول. طالبانو په داسې حال کې د وسلو د لیږدولو جوازونه لغوه کړي چې له جواز پرته د وسلو مهماتو وړل او ساتل منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د وسلو د لیږد لپاره صادر شوي جوازونه مکتبونه او رقعه به اعتبار دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر عبدالمتین خانې په یو خبر پاڼه کې د دغه ډلې لغړو او کارکونکو د هیواد له خلکو غوښتي چې له جواز پرته د وسلو مهماتو له ګرځولو او ساتلو څخه ډډه وکړي. صهیونیستي ټولنو د حزب الله په لوړ توان اعتراف کړی دی. صهیونیستي ټولنو د لبنان د اسلامي مقاومت له جنګیالیو سره په ځمکنۍ جګړه کې د صهیونیستي رژیم د پوځ په ماتې باندې اعتراف وکړ او د حزب الله د توغندوی توان د ډېرې برخې د نابودولو په هکله د دغه رژیم د پوځ ادعا رد کړه. صحاب د یو نیوز لکوله خبر ورکړی چې یدي اود احارانو تور سپانې له حزب الله سره په ځمکنۍ جګړه کې د صهیونیستي رژیم د پوز پکړن لارې باندې په نیوکه سره ولیکل. د اسرایلو د پوزي 15 لخکرو او یو ذخیره کنډک په څلور اونیو کې ونتوانید چې د لبنان په سویل کې حتی یو کله هم ونیسی. د غورسپان زیاتوی چې د پوځیانو شمیر د هغه پوځیانو درې چنده دی چې د 2008 کال کې د اسرائیل او لبنان ترمنځ په درې دیر شورزنی جنگ کې ګډون درلود. په دې لړ کې د صهیونیستي رژیم د پوځ ذخیره جنرال ران کوخاف هم د حزب الله د توغندوی توان د سترې برخې د نابودولو په حق له دغه رژیم د چارواکو ادعا رد کړې او ویل چې دا ادعا بیخي غلطه ده. عزیزانو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسی. خو خبرونه مولا جاری ده، نو را سره ملو اوسئ. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو مینوالو، زمون سیاسی تبصرہ د فلسطین د دفاع په برخه کې د سویلی افریقا د نوي حقوقي ګام په حق له دنو پام ورته وکړي. په غزه ترانګه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې دوام، د سویلی افریقا حقوقي ټیم د ته اړه چې د اسرایلو په وړاندې نږدې 15,000 پاڼې لرونکې اندوسیه د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. د سویلي افریقا د حکومت دغه اقدام په هغه دوسیه کې تر ټولو نوی اقدام دی چې دغه هیواد په غزه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې په تړاو د صهیونیستي رژیم په تورنولو سره مطرح کړی دی. د سویلي افریقا ولسمشر په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې اصلي دوسیه وړاندې کوي چې اسرائیل د نسل وژنې لپاره ځانګړې اراده او نیت لري. د نتنیاهو د کابینې توکم پاله وزیران په غزې تړانګه کې د فلسطینیانو د جبري کډه کولو په اړه ښکاره خبرې کوي. د اسرائیلو د امنیت وزیر ایتمار بن ګویر په یو غونډه کې د غزې د خالی کولو او له دغې تړانګې څخه د خلکو د جبري کډه کولو موضوع مطرح کړې ده. دا خبرې په غزه کې د صهیونستانو د نجات پاک د نسل وژنې سیاست په روښانه توګه څرګندوي. په دغه غږیز فایل کې بن ګویر وایي، موږ له یو کال راهیسې په غزې بمباری کوو، کولی شو هغوی ته ووایو چې تاسو یو فرصت لرئ دا چې له دې ځایه نورو هیوادونو ته لاړ شئ. د سویلي افریقا ډیپلوماټان وایي چې دا ډول څرګندونې د اسرائیلو د نسل وژنې د هوډ د نه انکار وړ شواهد وړاندې کوي. په داسې حال کې چې غربي دولتونه چې د بشري حقونو د دفاع دعوا کوي، په غزې تړانګه کې د صهیونستانو په لاس د بشریت پر ضد د تر ټولو سترو جنایتونو ننداره کوي. سویلي افریقا چې د توکم پالنې اصلي قرباني ده، صهیونیستي رژیم یې د عدالت په نړیوالې محکمې کې په غزه کې پر نسل وژنې تورن کړ چې دغه رژیم او ملاتړ یې له یو حیرانوونکي قانوني شوک سره مخامخ شول. د انصاف او عدالت د نړیوالې محکمې قاضیانو مخکې هم پر غزې تړانګې د تیریو د بندولو لپاره د صهیونیستانو پر ضد حکم صادر کړ، خو اسرائیلو او همدارنګه د دغه جعلي رژیم ملاتړو دغه حکم ته پام ونه کړ او په تیر یو کال کې همدارنګه صهیونیستانو د فلسطینیانو نسل وژنې ته دوام ورکړ. اوس د نړیوالو بنسټونو چارواکیو د بشري حقونو مدافعین په غزه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبره کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډهانوم خبرداري ورکړی چې د غزې په شمال کې وضعیت د سیمې د اوسیدونکو د بې ځایه کولو لپاره د اسرائیلي پوځ د هلو ځلو له امله ناورین ډوله دی. هغه په ایکس ټولنیزه شبکه کې په خپل رسمي اکاونټ کې د یو پوسټ په خپرولو سره زیاته کړه، د اسرائیلو سخت بریدونه اوس هم روغتیایي مرکزونه په نخه کوي چې د هغه په وینا لاسرسی هغوی ته ډیر محدود دی. د یونیسف ویاندې په غزې ترانګه کې د وضعیت د خرابېدو په اړه وویل، بریدونه زیات شوي، روغتونونه او ښوونځي چې د سرپناه په توګه کارول کېږي خوندي نه دي پاتې. د یونیسف دغه چارواکي خبرداري ورکړي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو پالیسی له ټولو فلسطینیانو څخه د سیمې د خالی کولو خطر لري. هغه ټینګار وکړ، موږ له داسې کړنو سره مخ یو چې کولی شي په وحشیانه جرمونو بدل شي، په شمول د بشریت ضد جرمونه. صهیونیستانو همداشان غزې ترانګې ته د اوبو، خوراکي توکو او درملو د داخلېدو مخه هم نیولې ده. د دوی هدف دا دی چې 2 میلیونه فلسطینی کډوال له غزې ترانګې څخه ایستلو ته اړ کړي. صهیونیستانو د غزې اوسیدونکو ته 2 لارې بیان کړې دي چې یا وژل کېدل او یا د خپلو پلرنیو ځمکو پرېښودل دي. په تیرو شپږ او یا کلونو کې په فلسطین کې د صهیونیستانو جنایتونو ته کتنه ښیي چې د فلسطین مقاومت په هیڅ کله له منځه لاړ نه شي او د غزې له کانډوالو څخه به د فلسطینیانو یو بل هوډمن او هوښیار نسل راڅرګند شي. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د شهید نصر الله په نامه د مستند ورسته برخه ته غوښ شي.
دا مقاومت سالار په دې ریډیوي مستند کې د لبنان د حزب الله د عمومي منشي شهید سید حسن نصر الله ژوند ته کتنه شوې ده. شپږمه برخه شهادت.
د سیونستي جعلي رژیم تل د سید حسن نصر الله د ټرر په لټه کې و، او دغه مجاهد عالم په ځلونو د اسرایلو لخوا په نشه سوی و. په دغو ترورونو کې تر ټولو مهمې په 2006 میلادي کال او 1999 میلادي کالونو کې ترسره سو، او په دواړو کې هغه له ټرر څخه روغ ووتی. ویل کیږي چې د اسرایلو له لوري په لبنان کې د پیجرونو چاودنې هم د سید حسن نصرالله د ټرر په هدف ترسره سوي وو. د 2024 میلادي کال د سپتمبر په 28 نیټه د اسرایلو د پوځ ویاند اعلان وکړ چې د اسرایلو هوایي ځواکونو د نصرالله د ټرر په هدف په بیروت کې د حزب الله پر مرکز درانه هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د منحوس سیونیستي رژیم د دغه ترهګریز اقدام په پایله کې دغه حکیم مشر او ملګری په شهادت ورسېدل.
با نهایت حزن و تاسف و اندوه متاسفانه دقایقی پیش حزب الله لبنان شهادت سید مقاومت و دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله رو تایید کرد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
سید حسن نصر الله یو مجاهد، عالم او حکیم مؤمن چې مینه او شهادت یې د امام حسین علیه السلام په مکتب کې زده کړی و، او د شهیدانو له کاروان سره یو ځای سو.
یا حبیبی یا حسین، سیقتل اخوتک و ابناؤک. يا حسين سيقتل إخوتك وعباسك وأبناؤك وحتى طفلك الرضيع وأصحابك الكبير والصغير. الحسين قبلت وسلمت ورضيت، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يا حسين وأنت سيمتلئ جسدك بالجراحات وستقتل وستذبح كما يذبح الكبش مظلوما عطشانا، ويحتز رأسك وتدوس الخيل صدرك وظهرك ويحمل رأسك على أعلى رمح من بلد إلى بلد. قبلت وسلمت كذلك يا حسين.
شهید سید حسن نصر الله په خپل ژوند کې تل د ایران د اسلامي انقلاب ستر بنسټ ایښیدونکی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنه‌ای د دوو نفوذ لرونکو شخصیتونو په توګه یاد کړی دی.
هذا المحور، هذا المخيم الذي يقف على رأسه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي وهي داعمه الأقوى. نقول لك لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة، ما تركناك يا ابن الحسين.
د اسلامي انقلاب استر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د مقاومت د سالار او د ستر مجاهد حجت الاسلام سید حسن نصر الله د شهادت په مناسبت په یو پیغام کې د مقاومت ټولې جبهې او اسلامي امت د حزب الله د دغه کم مثاله رهبر د شهادت د مبارکۍ او تسلیت مراتبو د وړاندې کولو او په ایران کې د پنځه ورځني ویر په اعلانولو سره ټینګار وکړ. هغه بنسټ چې سید حسن په لبنان کې تاسیس کړ او د مقاومت نورو مرکزونو ته لارښوونه وکړه، د ګران سید په نشتون سره به مقاومت نه یوازې له منځه ولاړ نه سي، بلکې د هغه او د دې پیښې د نورو شهیدانو د وینو په برکت سره به لا هم نور ځواکمن سي او د سیونیستي وروست او له منځه تلونکي رژیم پر بدن د مقاومت د جبهې ګزارونه نور به هم سخت شي. ایران کې د خلکو بیلابیلو پرګنیو د سید حسن نصر الله د شهادت د خبر او په فلسطین او لبنان کې د سیونیستي رژیم د جنایتونو په تړاو په پراخو غونډو کې په حضور سره غبرګون وښوده. د افغانستان خلکو هم د دغه مجاهد په شهادت خواشیني څرګنده کړه او د اسرایلو دغه ترهګریزه کړنه یې وغندله.
کله چې دغه خبر راورسېد سید حسن نصر الله چې د حزب الله مشر نه، دا واقعیا غم جنونکي خبرو، او له دې سببه چې کومنګو ګورو اول اسماعیل هنی او چې هغه د اسرائیلو مخې ته ولاړو، او بیا ورپسې د هغه لوی ملاتړی هغه حزب الله، او د حزب الله ملا چې کومه هغه هم دا وه د حزب الله ملا ماتېدلو بیخي د خبر سره. او په افغانستان کې نه یوازې موږ، بلکې چې څومره دلته وګړي دي او څومره کسان دي او څومره حق پالې دي، نه هغې په دې شهادت باندې خفه وو او غمجن شوي وو، او باقی دا ځای په ځای د هغه دپاره پروګرامونه وشو، او خبر شویم چې په پاکستان کې ځای په ځای غیبي جنازې هم وشوې، او دا د دین د زیات سلایکو، او د د مړینی سره که څه هم مونږ خپه شوی، او ټول امت اسلامي چې څومره اسلامي امت ته څومره اسلامي نړۍ د ټول غمجن شوی ده، خو د شهید وینه وی رنگ راوړي، او د خدای په دې تم وي چې ان شاء الله د دې شهید وینه به داسې رنگ راوړي چې په هغه رنگ کې او د هغه وینه زور سره به د اسرائیل خدای لمنځه یوسي او دا به نصف نابود شي. د افغانستان ټول ولس حق پالي ولس دی، او هغې چې کوم ځای کې هم د حق دی پای، خصوصا پښتانه داسې دي چې په مظلوم باندې ظلم نشي لیدی، او چرته چې ظالمی نه د هغه خلاف راپاسي، او دا د پښتنو په خټه کې اخلي شوې خبره ده چې همیشه ظلم ته مخې ته ودرېږي، که حتی هغه په بل چا ولې نه وي، که په مسلمان نه چې په بل چا هم ظلم وي نه هغې ته ودرېږي، او بیا فلسطینیان هم مسلمانان دي، او بیا د فلسطین یو داسې ملاتړ چې د هغه د ټول حزب الله چلون کې دی، او د دې ټول سبوت هم چې کوم دا جهاد شروع دی په فلسطین کې او په لبنان کې، د دې ټولو مشر هغه سید حسن نصر الله چې هغه موږ له لاسه ورکړو ان شاء الله چې دغه کوم نائب جوړیږي نو هغه به دغه ځای ډک کړي. که څه هم یو عالم چې کله وفات شي نو په اسلام کې داسې خلا راځي چې هغه خلا بیا څوک نشي ډکولی.
د اسلام زړور سردار حاج قاسم سلیمانی د خپل ژوند په اوږدو کې د شهید نصر الله د شخصیت ځانګړتیاو ته اشاره کړې او هغه د الهي آیت په توګه معرفي کړی وو.
من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است، چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد. و آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط این سید عزیز و مظلوم، مظلوم دو بعد دارد. یک بعد اون نوع اتفاقی است که دامن انسان میفتد، یک بعد دیگر اینه که انسان دارای عظمتی باشد و تلاشی کند و جهادی انجام دهد، اما کسانی در نفی اون جهاد و تلاش او تلاش کنند. سید از این باب مظلوم است، چون او نه تنها ناجی شیعه بود و هست، مسیحیت هم بقاء خودش را با تدبیر او می داند. اهل سنت حامی اسلام و با اسلام هم، با اسلام ناب هم، چرا با حزب الله ایستاده اند؟ چرا خیلی از این شخصیت های روحانی و ارزشمند سنی جدا نمی شوند از حزب الله؟ چی این؟ این مال است؟ آیت الهی است.
د ایران د اسلامی انقلاب سپای پاسدارانو د سیونیست رژیم له لوري د مجاهد شهید ډاکټر اسماعیل هنیه په ټرر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځمکنۍ حاکمیت د نقص کېدو له امله له یوې مودې څخه وروسته او د ملګرو ملتونو د منشور له مخې له ځان څخه په دفاع کې د خپل هیواد د حق او د امریکا په ملاتړ سره د سیونیست رژیم له لوري په لبنان او غزه کې د جنایتونو زیاتوالی او د ستر مجاهد د مقاومت د سالار او د حزب الله د زړور عمومي منشي سید حسن نصر الله او په لبنان کې د سپاه پاسدارانو د عالی سلاکار او زړور قومندان سردار سید عباس نیل فروشان د شهادت په غبرګون کې په لسکونه بالیستیک توغندیو سره د اشغال سویو سیمو په زړه کې مهم پوځي او امنیتي ځایونه په نښه کړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیل فروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید.
د سپای پاسدارانو دغه اقدام د وسپنیزی گمبدی افسانه د تل لپاره رنگ کړه او د سیونیستی جالی رژیم دبدبه یې له منځه یووړه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو لخوا د وعده صادق دوهم ځواکمن عملیات د غزیه او لبنان او د نړۍ د ټولو مظلومو خلکو د خوښۍ سبب سو.
والزيتونیم یا حیدر ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر یا حیدر یا حیدر غیرت ایران دارد نسل سلیمانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد بیبوت تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله.
د افغانستان خلکو هم دغو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او د افغانستان خبری آژانسونو د وعده صادق دوهم عملیات د سیونیستي رژیم پر بدن باندې د ایران ځپونکی ګزار بللی دی.
مونږ چې کله دا خبر واورېدی چې د ایران په اسرائیل باندې حمله خبر مونږ په ډېر خوشحاله شو. یو اسلامي ملک هم شته چې بدله واخلي. مونږ په دې ډېر خوشحاله شو. هیله ده چې نور ملکونه هم د اسرائیل په مقابله کې راپاسي. مونږ په دې ډېر خوشحاله شوي یو چې کله ایران د فلسطین مظلومانو او د حسن نصرالله او د اسماعیل هنیه بدله اخیستې ده. هیله کوم چې نور ملکونه هم دسې راپاسي او مونږ سره ودرېږي ایران سره ودرېږي.
د 1403 لمریز کال د تلیې د میاشتې 13 نیټه او د جمعې ورځ د ایران په تاریخ کې د نصر جمعې په توګه ثبت سوه. د ایران ولس د مقاومت د جبهې د شهید سید حسن نصر الله د یاد او د غراز ایران د واکمنۍ ښودلو او د اسلامي انقلاب له ارمانونو سره د بیعت تازه کولو په خاطر د جمعې دروازې عبادي سیاسي لمونځ د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای په امامت ترسره کړه. حضرت آیت الله خامنهای د نصر جمعې د لمانځه په خطبو کې ځینې د پام وړ تکی و فرمایم.
نیروهای مزلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد.
اقامه نماز جمعه نصر به امامت ولی امر مسلمین جهان. الله اکبر.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
قنوت
اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وإنك أنت العزيز الجليل.
السلام عليكم ورحمة الله
د نصر د جمیل منز د نړۍ د سیونستي استکبار د جادو شندول وو او د اقتدار د امامت او د اسلامي امت د زړورتیا پیغام ټول نړۍ ته په ځانګړي توګه د اسلام انقلاب او فلسطین دشمنانو ته ورساوه. همدارنګه د تهران د جمعې په لمانځه کې د میلیونونو ایرانیانو حضور د نړۍ د ولی امر مسلمین او د رهبر د ملاتړ په معنا وو.
رژیم صهیونیستی در حادثه بنو نصر ضرب فنی شد.
برای تشییع تاریخی میهمان شهید
حركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
سيد حسن نصر الله يو شخص نه بلكي يو مكتب. هغه مكتب چې د هغې مبارزه به د اسرائیلو تر بشپړې تباهۍ پورې دوام پیدا کړي. یقینا چې حقیقت تل ګټونکی دی.
مقایمت سالار سید حسن نصر الله په اړه ریډیوی ډاکومنټری لیکوال او جوړونکی ساناز احسانی، ویندویان علی اصغر عابدی، عبدالرحیم درانی.
تلپات خوشبویی. تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
لمانځنه خدایا، په داسې رنځ رنځور یم چې ته یې درمل یې، د داسې سوی په هیله یم چې ته یې منزل یې، د داسې ستاینې بنده یم چې ته یې وړ یې، زه په تا څه پوهېږم، ته پوه ښه یې، ته هغه یې چې په خپله دې وویل او لکه چې ودې ویل هغه یې، ستا په بیلتون کې وران هر څه دي زما، پاخه اومه خواږه ترخه دي زما، که په دنیا زرګونه ښه دي زما، بېستا له نومه پکار ندی زما. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդում